احمد شیبریم دا سجی رادو د څلور بچو د خبرونه دا وریدونکې هر کله کوم د کندوز د امام صاحب ولسوالی د الف پردی کلی په جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنۍ او چارو د وزارت وایند عبدالنافع ټکور سجی رادو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وشل شوی او وه تن نور ټپیان شوی دی. په سیمه کې ځینو خلکو سجی رادو ته ویلي دي چې دوه تن وشل شوی او اته تن ټپیان شوی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څنګ اخیستی و. د ملګرو ملتونو یوه چارواکي په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیال کلی کلیمنټس پرون له بلاول بوټو سرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبرې وکړې. ښاغلی کلیمنټس په ټویټر کې لیکلی دي چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر ونډې هم خبرې کړې دي. کلیمنټس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشي او د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي. کلی کلیمنټس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له آسترالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو بچي صندوق وایي د 2023 کال تر اخیره په نړۍ کې تر 15 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبي آفاتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجه مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیوریو دونسک شاوخوا وضعیت ډېر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له 2 اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. اوچاوی په سیوریو دونسک په زرګونو کسان د ښځو، ماشومانو او زړو په شمول تر بمباری لاندې ژوند کوي او د جګړې شکیل لوري موافقې ته نه دي رسیدلي چې د خلکو خوندي سلو ته لار هواره شي او بیړنۍ مرستې ورورسی شي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل د افغان ښځو د حقونو په تأمین کې پاتې راتلل د نړیوالې ټولنې ناکامي ده. د ریچارډ بنټ د دې څرګندونو په اړه مو د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر اخیسته.
اوسم په مختلفو ساحو کې خځې مصرف او نظام کې فعالیت لري.
د یوناما مشهد برالاینس چې د ماموریت مودې پای ته رسیدلې وای هغه حکومتونه چې د ښځو ونډه نه ورکوي دوام نشي کولای. د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو له بندېدو سره په ننګرهار کې د مالګو د فابریکو او کارګرو کاروبار اخیسمن شوی.
وو چې د کار کمزورې دی، مادن بندې کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې سلو ورځې نه.
په لوګر کې د کرکټ پر هغه لوبغاړي چې هندي د جوړې دښمنه کړې و طالبانو لاس وهله.
کچېره چمن سي نو زموږ لپاره به بخې بهترې وسم جالم خسو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال وویل چې طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل تر دې دمه ګام په ګام شې لټولنې کوشش کړې دي. ریچارډ بنټ دا اندیشنې د افغانستان له سفر وروسته پروند اروپای پارلمان په غونډه کې شریک کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړ او دا ډول راپورونه مغرضانه وبلل. جزئیات فیروزی عزیزی پراپور کی چې د شاغل بنت په څرګندونه پیل شي.
The measures taken by the Taliban step by step since last August.
لتیری اگست میاشت رئیس د طالبانو لخوا ګام په ګام تر سره شوی اقدامات د بشپړ جنسیتي بلولو سره مطابقت لري. همو خې په ټولنه کې د خزو نامرئی کول دي. د دوی عامه هویت او په ټولنه کې ګډون لمن جوړ دي.
ښاغلی بینی ټینګار وکړ چې د مهال په افغانستان کې د ښځو او نجونو له بشري حقوقو سرغړونې روانې دي او وضعیت د خرابېدو په حال کې دی.
په حقیقت کې دا مهال په افغانستان کې د بشري حقوقو ډېرې سرغړونې روانې دي او وضعیت مخ په خرابېدو دی. په دې هیواد کې د بشري حقوقو تر ټولو لوی سرغړونې د ښځو او نجونو سرغړونې دي. په افغانستان کې د ښځو د حقوقو په برخه کې شاتګ یو ناورین دی. دا په معاصر تاریخ کې د بل هر ځای په پرتله د ښځو لپاره د شاتګ کېدو تر ټولو لوی ګام دی.
خاغلی بنیت د مې په شپړاسه ما افغانستان ته سفر کړی و، خو د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي د دغه ترګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي د راپور مخرزانه د پروپاګان او یا هم د دقیقو معلوماتو د نه لرلو پر بنسټ برابر سوای دی.
اوسم په مختلفو ساحو کې خزې مخرب هو نظام کې فعالیت لري، په صحت برخه کې، د عالی تحصیلاتو برخه کې، د تعلیم تربیه په برخه کې، حتی ځینو امنیتي برخو کې، څارنوالۍ په برخه کې، په مختلفو برخو کې ښځینه کارمندان هغوی خپلو دندو ته راځي او کار کوي. همداراز هغه ښځینه سي ځینو ساحو کې د دندې دپاره چاپېریال ورته لا تر اوسه پورې مهیا سوی نه ده. د هغو معاشات په کور کې ورکول کېږي چې دا یو ډېر لوی احسان دی له د ښځینه طبقې سره.
مجاهد دا خبرې داسې مهال کوي چې په افغانستان کې د ننه د ښځو د حقونو فعالینې له دې جلې نفیسه دانش ازادي راډیو سره خبرو کې مني چې د طالبانو له لوري د ښځو حقونه نقصوي، خو ترې غوښتنه کوي چې د دوی حقوق دې ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت هم په خپلو څرګندونو کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په دفاع کې پاتې راتلل به یوه نړیواله ناکامي وي او په دې برخه کې ټولې ښځې او نارینه مسؤل دي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د حکومت مشرتابه پر افغانستان د دوی د بیا ځلې واکمنۍ له پیلېدو راهیسې د بېلابېلو فرمانونو او لارښوونو په خپرولو د افغان ښځو پر تعلیم، کار او سفر بندیزونه لګولي دي.
په راپور کې مو په افغانستان کې د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ څرګندونې واورېدې چې د اروپا پارلمان ته د خبرو پر مهال د افغان ښځو د حقونو په برخه کې اندېښنې څرګندې کړې دي. بل ورته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د بورالاینس چې په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسېدلی دی وایي دا ورته ډېره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسني وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. اخلي لاینس دا خبره هم کړې ده چې هغه حکومتونه چې مستعدو خلکو میرمنو او لژکیو ته پکې ونډه ور نه کړل شي دوام نه کوي. اخلي لاینس په افغانستان کې تازه ماموریت پای ته رسېدلی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دفتر د خبرو متن خپور کړی دی. نور جزئیات زما همکار په دې راپور کې راخستي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي دیبرالاین زویلی په افغانستان کې د داسې یو سیستم د جوړېدو امکانات شته چې هم ټولګډونه وي او هم اسلامي. هغه لاینس چې تازه په افغانستان کې دوه کلن ماموریت پای ته رسیدلی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یوناما د خدای پمانۍ د غونډې د وینا متن خپور کړي. په دغه وینا کې د نوموړي په حواله راغلي په یوې ستراتیژۍ کې تر ټولو غوره هیله تعامل دی او د حکم نظام ته خي هغه حکومتونه چې با استعداد خلکو میرمنو او لګکیو ته پکې ونډه ورنکړل شي دوام نشي کولای. نوموړي ویلي د میلیونونو هغه افغان نجونو لپاره خفده چې اوس مهال په افغانستان کې لزده کړو به برخې کړل شي وي دي. هغه لاینز ته هم ویلي چې د زیات شمیر افغان میرمنو له استعداد د ګټي پر ځای هغوی په کور کې نول شي او د نفوس سم نیمه برخه محدوده شوي ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دغه پخوانی استاذي ویلي دا ورته ډیره دردونکې ده چې افغان میرمنې په اوسنی وضعیت کې پریږدي او دا تریزي. میرمن دیبورا لاینز په 2006 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استاذي وټاکل شو. نوموړي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راورسته د خزو په کار او زده کړه او د غشان د بیان پر ازادۍ ټینګار کړي. پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره راهیسې په دې هیواد کې لښپګمو ټولګیو پورتن جنو زده کوونکو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي. دغه شان زرګونه میرمنې چې د تیر حکومت پر مهال به لا بیلې دندې درلودي په کور کې نول شوې دي. د دې تر څنګ په میرمنو حجاب جبري شوی او له محرم پرته د سفر اجازه هم نه لري. طالبانو د اغلی لاینز سرګندونو په اړه تازه څه دی ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
خبر لرو چې د افغانستان په شمال کې د مالګې د قانونو له یو ډول بندېدو او د خامو موادو د نشتون له امله په ننګرهار کې د مالګې د فابریکې کاروبار خراب شوی دی. په ننګرهار کې د مالګې د فابریکو یو شمېر څښتنان له مسؤلینو د مالګې د قانونو د پرانیستو او د خامو موادو د ازادېدو غوښتنه کوي. د غلطه د مالګې د پروسس او تولید د برخې پانګوال وای د میلیونونو افغانیو پانګونې څنګه ته سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي، خو د خامو موادو نشټوالی فابریکې ټکنې کړي. جزئیات پر راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره یو سلو شلو تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره چې اوس د کاریګرو کچه لسو تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پنګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 لک ظرفیت لري او تر سل 1.5 لک تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دې کارخانه کې او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد لساتو تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر ده، خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسولینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مل خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو. د معدنونو وجه نه حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت په تېرېده. و چې دې کار کمزورې دې مادن بندې کل اخلاصي جمعه کې دوه ورځې سلو ورځې نه
خو د څو ورځو پر لپسې هڅو وړي کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانید چې په دې اړه د مادن او قانونو او پېټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې 15 رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د خبريالانو د ټولنو په استناد په افغانستان کې د بیان پر ازادي محدودیتونه زیات شوي او معلوماتو ته لاسرسي کم شوی دی. په دې ترڅ کې د ټولو نیوز په نوم خصوصي تلویزیون ته وان ورلد میډیا مرکز کلنۍ جایزه ورکړې ده. جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې د محدودیتونو د دوام او د شرایطو په سختېدو سره سره په دې هیواد کې یوې ټلویزیونی خصوصي رسنۍ ټلو نیوز ته د کار د دوام لامل په برتانیې کې د ون ورلد میډیا جایزه ورکړل شو. د ون ورلد میډیا په نوم د غیر انتفاعي بنسټ د پنځشنبې په شپه پر خپل ټویټر دغه خبر خپور کړي. د ټلو نیوز مرستيال زیرک فهیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جایزه د ون ورلد میډیا لخوا نه ټلو نیوز ته ورکړل شوې ده. د دا غره سنوی د پاره ورکړ کیږي چې په بحراني حالت کې پاتې شو او د دې ترڅنګ د عدالت غوښتنې د پاره کار وکړ.
په همدې حال کې تازه د بشر د حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنت په افغانستان کې د خبري اعلان او رسنۍ وضعیت اندېښمنون کې بللې. نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې ویلي د هر مخالف غږ په وړاندې وحشیانه سرکوبول موجود دي.
زه هر ورځ د قتلونو، ورکولو، خپل سرونیونو، بد چلند او د پخوانیو نظامیانو د ډلهیز شکنجې او وهلو د بولو اراګان ترلاسه کوم. لکه څنګه مې چې اشاره ورته وکړه، د غشان د خبريالانو، د بشري حقوقو د مدافعانو، د مدني ټولنو د غړو او د پخواني حکومت د کارکونکو.
د ریچارډ بنت په خبره اوس مهال په افغانستان کې په مدني فعالیتونو او د بیان ازادي رسنیو او لاریونونو بندیزونه لګیدلې او اطلاعاتو ته لاسرسي نشته. دی وای افغان رسنۍ له سخت سانسور سره مخ دي. نوموړي زیاته کړې دغه مسایلو په خلکو په ځانګړي ډول مېرمنو سخت اغیز کړي او دغه شان د خبر اعلانو په وړاندې ګواښونو خلکو ته معلوماتو درسولو کچه راټیټه کړې ده. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ښاغلي بینډ د خبرو په خبرګون کې وایي
ما وی راپور رد میکنیم در
بخش موږ دا رپورټ ردوو. د اطلاعاتو په برخه کې ټول رسنۍ آزاد دي، دوی ته پر وخت معلومات ورکول کیږي او ټول نشرات لري. دغه شان لرو سیمو ته کورنۍ او بهرنۍ خبريالان تللي او هلته یې رپورټونه جوړ کړي. دا هر څه په دې دلالت کوي چې دوی ته معلومات ورکول کیږي.
راپور بسازن و اطلاع را بدست بیارن.
دا په داسې حال کې چې د رسنیو د ملاتړ د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ په تیرو شپږو میاشتو کې افغان رسنۍ او خبریالان تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي او په بد وضعیت کې کار ته دوام ورکوي او په دې هیواد کې د خبریالانو لپاره کار کول له ستونزو خالي نه دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. رفراندوم شورای
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت څو اماراتي او چینایي شرکتونه په دې خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل چې د ایران پټروکیمیاوي محصولات یې پلورلی وو. امریکا د ایران پر پټروکیمیاوي محصولاتو بندیز لګولی او هغه کمپنۍ چې د دې بندیز سرغړونه وکړي د امریکا له بندیز سره مخامخ کیږي. تفصیل د اسمت سروان پر راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پر چینایي او اماراتي شرکتونو د ایران د پتروکیمیایي محصولاتو د پلورلو په خاطر تازه بندیزونو ته په اشاره وویل. په اتمی خبرو کې د نه پرمختګ په صورت کې به امریکا د ایران پر ضد بندیزونو ته دوام ورکړي. بلینکن د نویو بندیزونو په اړه ویلي امریکا هغه چینایي، ایرانی او اماراتي شرکتونه په نخښه کړي چې بندیزونو ته له پامه پرته د ایران پتروکیمی محصولات په چین او د ختیځې آسیا په ځینو هیوادونو کې پلوري. انتونی بلینکن ټینګار کړی که موافقه ونه شوه د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو او تیلو د صادراتو د محدودولو لپاره به بندیزونو ته دوام ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې وویل ایرانی طبعه محمد سعید رکن الدین او چینایي طبعه جینګ فنګ د امریکا د بندیزونو په لیست کې زیات شوی دی. په همدې اړه د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان د پنځشنبه په ورځ وویل د ایران له وروستیو اقداماتو سره سره لا هم د ایران د اتمی موافقې د احیا امکان شته. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار زیاته کړه د خبراتورو پر میز موافقه شته او کېدای شي چې ایرانیان یې ومني. د ایران پر اتمی موافقې خبرې چې په ویانا کې روانې وي له تیرو درو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړې دي. جیک سلیوان د یورانیمو د غنی کولو د زیاتولو او د اتمی انرژي د نړیوال ادارې د چارونکو کمرو د بندولو په اړه د ایران تازه اقدامات ناګټور وبلل. لبلی خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي ډیپلوماسي مرستيال مهدی سفری د امریکا د تازه بندیزونو په خبرګون کې ویلي چې امریکایان هر ورځ په بیلو بیلو پلمو نوي کسان د بندیزونو په لیست کې زیاتوي، خو له دې سره سره به د ایران د پتروکیمیاوي محصولاتو د پلورلو په برخه کې ستونزې پیښ نه شي.
وړاندې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د نورستان د لری پروتو سیمو د خلکو حال درکو چې د خوراکي موادو د بایو زیاتېدو ته اندېښمن دي. دا به هم واوري چې په لوګر کې د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. طالبان وایي چې څنګه سکارونه یې پرې کړي دي خو لوبغالي د ډېر کار ژمن ترې غواړي. د کرکټ له ډګره په نړیواله کچه نن درې لوبې دي. د ویسټ انډیز او بنګلاديش ترمنځ د پنځه ورځني میچ دوهمه ده. په د بنګلاديش ټوله لوبډله په 103 منډو اوټ شوې ده او ویسټ انډیز 95 منډې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. بله لوبه د شلو ورونو د هند او جنوبي افریقا ترمنځ ده او یو بله یو ورځنۍ لوبه ده چې د هالنډ او انګلستان ترمنځ دغه شېبه روانه ده. انګلستان ټیم چې په یو ورځنۍ لوبه کې اتل دی ډیر تیز لوبېدلې دی. تر اوسه پورې په شپږ دېرش ورونو کې 240 بیا منډې کړې دي. یوازې دوه لوبغاړي سوسیدلې دي او دوه تکړه لوبغاړي میلان او باټلر لا هم په کریس ولاړ دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ساجرډو په دې خبرونه کې تر څلور نیمه بجو وروسته آزادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخ ګڼ سبت شوی پیغامونه مو یو ځای راغون کړی دي. خدام ګړي نورستان ته مخه کوو. د نورستان اوسیدونکو وای بیروزګاری او د خوراکي موادو بای او لوړوالی ژوند تریخ کړی دي. د دوی په خبره چې پروان اقتصادي فقر کې چې لکونړ او یا لغمان څخه د وړو یو نه څلوېشت کیلووي بوجي اخلی او تخپل سیمو یې رسوي ډیره ګران ورته تمامي شي. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنې ولایت ته چې سرکونه خراب دي، د پیر او پلور لپاره کوم غټ بازار هم نه لري، نو خلک اړ دي چې د خوراکي او نور وړینو توکو پسې کونړ، لغمان او جلال آباد ته لاړ شي او لیادو خارونو چې خپل سیمو ته مواد انتقالوي. نو د وړو د یوې 50 کیلوي بوجي قیمت تر 3000 افغانۍ لوړیږي. د لویدیز نورستان تر ټولو لري پرتی ولسوالۍ منډول اوسیدونکي مولوی عبدالکفیل وایي روزګاری، وچکالی او د خوراکي موادو بای او لوړوالی د ژوند خوند ورته پیګه کړی دی.
یو بوجي وړه چې د لغمان نخلي د 2200 روپے او په یو ومنه بورې دغه ترمنډوله پوری 300 کرا لګیږي. چې دا 300 کرا ورکې 3000 ته رسیږي او مجبور دی د دکاندار د خرڅ کې په 3400 همدغه شاوخه کې. چې یو نورستاني چې وزګاری په کور کې وي او کاربار ونه لري، نو د یو بوجي وړه چې ښکته سي لغمان نه دا ویسي، نو دا چې مقایسه وکړي خپل کرا او د شیان چې 15000 ته رسیږي.
په نورستان کې یوازې عام وګړي د خوراکي توکو بای ولړوالي نه دي تنگ کړي، بلکې هټيوالي هم غنو ستونز سره مخ کړي دي. مولوی شیراغا د ختیز نورستان برګي مټال ولسوالي کې هټي لري وای ل جلال آباد او کونړ څخه د موادو په انتقال کې زکه زیات ستونزي او تاوانونه غالي چې سرکونه خراب دي، د موټرو کرایانې ګران دي او د توکو بای هم لوړي دي. دوی ټول حکومت خوراکي او نور وړینو توکو د بیو د کنټرول ترڅنګ بیروزګار کسانو ته د کار پیدا کولو او نورستان ته د مرستندوی ادارو د زیاتو مرستو جلبولو غوښتنه کوي. د یاد ولایت حکومتي چارواکي هم مني چې د نور ولایتونو په پرتلې په ولایت کې غربت زیات او د خوراکي توکو بای هم لوړې دي. د دوی په خبره چې د نرخونو کنټرول باندې بوختي او لمرستندوی ادارو د کومک غوښتونکي دي. په نورستان کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي رادیو ته وویل
نورستان ولایت د هیواد یو له لری پرتو او له صعب العبور ولایتونو څخه دی چې کرنیز محصولات یې ډیر کم دی او اوسیدونکو بساینه نه کوي. سکال چې خوشحالي د خوراکي توکو د بیو لوړوالی او همدارنګ د خلکو بیروزګاری د نورستان ولسونو مشکلاتو سره مخ کړي. موږ له نړیوالو مؤسساتو او همدارنګ خیریه ټولونو نه هیله کوو چې په دې سختو شرایطو کې نورستان ولسونو سره خپل بشري مرستې جاري وساتي.
په نورستان کې خلک د خوراکي توکو د بیو لوړوالی په داسې حال کې شکایت کوي چې ورسته وچکالی بزګران سخت ځپلي، په سلګونه زره کسان بې دندو شوي او د خوړو نړیوال پروګرام په یو تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې 25 میلیونه افغانان د خوراکي موادو کمی سره مخ دي.
په لوګر کې د کرکټ یو شمیر لوبغاړي د دې ولایت د کرکټ لوبغالي د پاتې چارو د بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي څه وایي جزئیات په دې راپور کې.
د لوګر کرکټ لوبغالی چې د هند دولت د جوړولو مالی لګښت پر غاړه اخیستی و، د اتو کلو له تېرېدو وروسته هم نه دی جوړ شوی. اوس مهال د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه د 1,00,000 افغانیو په لګښت د دې لوبغالي د احاطې دیوال را تاو شو، خو بیا هم د لوبغاړو د لوبو لپاره مناسب میدان او د ننداره کوونکو لپاره د ناستي ځانګړي ځایونه نه لري. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله صمیم آزادۍ راډیو ته وویل د لوبغالي د احاطې او په منځ کې د لوبو د میدان په جوړېدو سره دا لوبغالی د دې جوګه شوی چې لوبې پکې وشي.
مخکې به شمېر لوبې هلته کېدې، نو هغه معیاري شکل نه ترسره کېږي. احاطه نه وه، میدان نه وو، هغسې نیتوب جوړې کېده. داسې نور احتمالات موجود وو چې د دې احاطې سره به دا ستونزې ټول حل شي.
په لوګر کې د کرکټ لوبغاړي بیا غوښتنه کوي چې دوی ته د لوب او تمرینونو لپاره اړینې اسانتیاوې برابرې شي. لوبغاړي محمد لقمان حریفال ویل لوبغاړی د پخوا په پرتله یو څه ښه شوی، خو نورو چارو ته هم باید توجه وشي.
د هاتي ډبره خو لکه څنګه تاسو معلومه ده اته کاله پخوا ایښودل شوی وه، نو اوس یوازې جال تاو شوی ده. دا موږ ته بسنه ده کې ګراوند لپاره چمن ډېر مهم ده، چې موږ میچونه وکړو د ګراس سره عادت شو. نو که چیرې چمن سي نو زموږ لپاره به بیخي بهترې وسم. جالم خصو خو یوازې په جال باندې نه کېږي، ګراوند ته ګراس ډېر مهم ده.
د کرکټ یو بل لوبغاړی محمد قیوم افغان وایي د زده کړې معیاري اکاډمي نه لري او له دې کبله د دوی یو شمېر لوبغاړي په کابل کې تمرینونه کوي.
ای سی بی دومره خاص توجه نه کړی لوګر ته، یوازې یوازې دغه جال چې تاو کسکل لکه ای سی بی څخه موږ خاص هیله کوو چې لوګر ته خاص توجه وکړي. لکه موږ په حال اوس دلته اکاډمي معیار نه لرو، زیاتره پلیران په کابل کې تمرین کوي.
په ورته مهال د لوګر کرکټ بورډ مسؤلین هم د لوبغاړو یادې شوې ستونزې مني او وایي چې د حل لپاره یې هڅې کوي. د لوګر د کرکټ بورډ مشر بشیر ساحل تمه ښیي چې په نورو برخو کې د پرمختیایي پروژو په پیلیدا سره به په لوګر کې هم د کرکټ د لوبغاړي ودانیزې چارې پیل شي.
که ما مخکې د لوګر استازی شم ما تایید کړي هغه ستونزې، ولې لکه نن چې تاسو د هاتوي دیوال شاهدان اوسېدلی په داسې حال کې چې ای سی بي سره هم بودجه نشته او نور مشکلات هم تاسو ته ښکاري. په ټول افغانستان کې انکشافي پروژې وړالې دي، هغه که د کرکټ بورډ دي که د بلې هرې برخې دي، انشاءالله چې په افغانستان کې انکشافي کارونه پیلېږي د لوګر به هم انشاءالله پیلېږي.
یاد دیوی د لوګر د کرکټ لوبغالی چې هند دولت د جوړېدو لپاره د 1,000,000 ډالر لګښت پر غاړه اخیسته، تر اته کاله ځنډ وروسته هم د جوړولو اساسي کارونه نه دي پیل شوي. د یاد لوبغالی د کیندنې، هوارولو او چاردیوالۍ د جوړېدو چارې د افغانستان د کرکټ بورډ له داخلي بودیجې څخه ترسره شوي دي.
اوس هم د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو را رسېدلي پیغامونه.
زه یو تن د ننګرهار نه، موږ د ایران نه را مرس کړو او دلته چې د کارونه نشته دی، قسم نشته دی، طالبان حکومت دی، کار قسم نشته دی ورو، او طالبان ورونه دا هله چې پاسپورټونه ورکی دا لارې خلاص کی کنه دلته کار زمينه برابر کی. ز خپل راغله د کار بیکار هم کور را پغاړه دی، پاسپورټونه ویشي نو ورو غره لارې خلاصې مرزونه مکړي. دا که دا کمالات ده، دا دسه وخت عمر کې نو راغله لکه دا خلکو چې په موږ راوستا څنګه خلک دي، څنګه څه مخلوق دي، دا اسلام دی دته وایي.
دا مامورین چې دي دلته دا خلکو ته ډیر تکلیف ورکوي، خلک دا سره ګرمۍ ته ورته ناست دي. دوی دا خپل دا کم وړه یا ورجو شي چې راوړي دا ژر نه ورویشي. زه د هلمند څخه خبر کوم ورور، دغه مامورین ته دا قدر دا زموږ رختر لوړ چارواکو پسې ورسوي. دا قدر دی ورته وایي دا شی د مسلمانانو ته پر وخت ورکوي، که لږ دی که ډېر دی، مسلمانان ټوکر ټوکر دي، زنانه کوچنیان مؤمنان ټول ورته ناست دي.
زه یو تن د ننګرهار ولایت د روداتو ولسوالۍ نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم، هیله په دې چې تاسو یې نشر کړئ. زمونږ د طالبانو وروڼو نه دا خواهش دی چې کومې وعدې تاسو کوئ وروره دا بیا خپل عملي کوئ. تش په کاغذ باندې او تش په خولې وینا باندې نه کیږي وروره، دا خپل عملي کوئ. هیله مې د مشرانو نه دا ده چې وعدې کوي او عملي کوي. مننه د ازادي رادیو نه.
ګړګۍ خبره کوم د ناوې ولسوالۍ څخه. ما د دغه ګډوورو د لوی خېټو څخه غوښتنه ده چې دغه د غدې د مامورینو څخه چې دغه شبکې د انټرنیټ دا شبکې هیڅ کار نه کوي، دلته ډېرې کمزورې دي. د دغو څخه مې غوښتنه ده د دغه لوی غارانو څخه چې دغه ته یو څه توجه وکړي.
موږ زه د هلمند د مرجب ولسوالۍ نه خبرې کوم. زموږ ځکې د ولسوالۍ په شاوخوا کې موقعیت لري چې دا 8 کاله په کمربند کې پرتې وې. زموږ ځکې ټولې خراب شوي، سرایونه نړېدلې، درختې موچې شوي دي د 50 کالو. نو دا کوم کومکونه او مرستې چې راځي د خارجي موسساتو لخوا څخه، اول وار یې موږ ته پکات دوه درې څرپادونه را کړي دي. بیا نورې ټولې دا طالبانو غټ چارواکي دا دمروس مامورین هغه من جو کوته هستی به چې هغه دوی مربوط خلک یو لکه بغنه باغران او باشیرو دلته په مسجد کې هغه ځکه ولادت ورکی چې هغه دولتي مزکی غصب کړی دغه مور خلکو ته نم کومک رسیدل نه چاته کوم رسو ورکول سوی ده.
دا سجرړو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونی مو اوریدې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو په دې پروګرام کې ساسو په ځخ نور ګڼ سب شپې پیغامونه خبرو خو خبرو ته به مخ کړو. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ د الف پردی کلی په جمعات کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال چاودنه وشوه. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت وایند عبدالنافی ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د دې چاودنې له امله یو تن وژل شوی او اووه تنه نور ټپیان شوي دي. وروسته له سیمې ځینو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې دوه تنه وژل شوي او اته تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په کندوز، کابل او بلخ کې په جوماتونو کې د شویو چاودنو مسؤلیت د داعش خراسان څانګې اخیستی و. د ملګرو ملتو یو چارواکی په اسلام آباد کې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان په اړه خبري وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنری مرستیال کلیف کلیمنتس پرون له بلاول بوټو زرداری سره په افغانستان کې د سولې او امنیت په تړاو خبري وکړه. ښاغلی کلیمنتس په ټویټر کې لیکلی دی چې د خبرو پر مهال د افغان جنو د زده کړې په شمول د ژوند په چارو کې د ښځو پر وړاندې هم خبري کړې دي. کلیمنتس زیاتوي چې افغانان باید هیر نشو د کډوالو د ستونزو د هواري لپاره په ګډه هڅې کوي. کلی کلیمنتس د پاکستان تر سفر مخکې افغانستان ته تللی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره تر لوبو وروسته کابل ته ستنه شوه. افغان لوبډلې له زیمبابوې سره درې یو ورځنۍ او درې د شلو ورو لوبې وکړې او ټولې یې وګټلې. له دې سره افغان لوبډلې د 2023 کال د 50 ورونو نړیوال جام ته د رسیدو لپاره دېرش پوینټونه ترلاسه کړل. دې جام ته د رسیدو لپاره به افغان لوبډله له استرالیا، پاکستان او سریلانکا سره هم لوبې وکړي. د کابل په هوایي ډګر کې افغان لوبغاړو ته نن د چارواکو له لورې د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې. یونیسف یا د ماشومانو وکیل صندوق وایي د 2020 کال تر اخره په نړۍ کې تر 50 میلیونه ډیر داسې ماشومان وو چې کډوال وو او دا شمېره له نړیوالې دوهمې جګړې وروسته تر بل هر وخت لوړه ده. یونیسف وایي چې د دې کډوالو اصلي علت د افغانستان او یمن په څیر هیوادو کې جګړې دي. یونیسف زیاتوي چې تر 2 میلیونه ډیر نور ماشومان د طبیعي آفتونو له امله په نړۍ کې بې کوره شوي دي. ملګرو ملتونو نن ویل پر اوکراین له نږدې څلورو میاشتو راهیسې د روسیې د غیر موجب مداخلې له امله د دغه هیواد په ختیځ کې بشري وضعیت خورا خطرناکې کچې ته رسېدلی دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا نن په یو بیان کې وویل بشري وضعیت په ځانګړي ډول په دونباس کې د خطر د زنګ کچې ته رسېدلی او په سرعت پسې خرابې شي. د اوچا په بیان کې د سیورو دونسک شاوخوا وضعیت ډیر خراب بلل شوی دی. د اوکراین په ختیځ کې په دې ښار کې له څو اونیو راهیسې سخته جګړه روانه ده. دا سجرړو د دې سات د خبرونې خبري برخه مو هم دومره و. ازادي او اوریدونکو پروګرام په پاتې دقیقو کې تاسو ته خبرو په دې پروګرام کې ساسو پژغ سب شوي پیغامونه سمه همکار راغونډ کړی دي.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو راته پر بیلابلو مسلو پیغامونه پریخي. دا پیغامونه هم سره اورو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې ورسېو کې په څو ولایتونو په کونړ، ننګرهار، نورستان او خوست کې په غرنیو ځنګلونو اورونه بل شول. دا چې دا ډول اورونه والی بلیږي عوامل څه کېدل شي په دې اړه د چاپریال ساتنې له متخصص سره مرکه هم لرو. خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه واورو چې په بیلابیلو مسایلو مو ازادي رادیو ته ثبت کړی دي.
السلام علیکم. ازادي رادیو دی الله آباد لري چې موږ وسیله ور باندې خبره ده چې درو کې چې طالبان چې دا غوړځي نه راغلي دي. دا موږ خپل کلک نیولې دي چې پیسې څنګه موږ مرونو.
زموږ د خوست ولایت نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. ګران ورځ ما دا هیله او ارزو ده چې د افغانستان سیاستمدار او د نړیوالو مشران چې د ځلونو مشران بیلي دا د افغانستانه باید نرم نه سو اخلي. ځکه لاس واخلي چې د افغانستان د څلور څلوېښت کاله د دی د لاسه د دې ځای ته رسېدلی دی چې لوږې تندې د خلک مري او ماشومان خرڅوي. ته خپله سوچ تاسو وکړه چې خپل بچی خرڅوي بازار ته د ډوډۍ دپاره د ماړۍ دپاره خرڅوي. دا خو یوه ډېره باده په ژوند کې باده خبره ده. دغه زموږ افغانستان د روسیې د چین د پاکستان د امریکا د هند دغه د خو د برتانیې د خو د امریکا د خو د لاسه د موږ افغانستان خاور سره خاور شوی دی.
ما دا ځینې د کارکونکو دا ورډونکو ته دا چیرې ده د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د سیمینار د سیمې ته خبره کوم. زموږ په دا برخه کې موږ سیمینار سره مرسته نه ده شوې. موږ سره مرسته وشي موږ دا هیله د لوستلو چارواکو لري. موږ سره دا ځینې راځي کارکونکو ته دا هیله لرم چې ما پیغام تر لوستلو چارواکو ورسوي. نو ما نن مشه کړې مرسته نه ده کړې زما پیغام نشه کړې په ډېرې مننې سره.
السلام علیکم. اے ورور دا طالبان نه پختار نه دي نه مسلمانان دي نه افغانان دي نه پیغم چې کوم ځای نه راغلي دي په خوست کې دا په زور لري خلکو نه موټر اخلي خلکو چې اسناد ورته وخی لمبر پالیک او جواسیر ورته وخی دوی ورته وایي چې نه دا تاسو د امریکایانو په پیسو اخیستل ابل ورځ یې سره دومره وغه دومره یو تل ورکړل مشوم ورسره او چې مشوم د پلار واخلي ولې ګل د ډېر ځای او د خبرنې زره چاو د شمال ته ځای ته ځم دوی ولکه دا وخل ته دوام ورکو دا چې کله مشوم ته کته یم مشوم ځای ته ځم.
السلام علیکم. زه یو لارې چلوونکی دا پیغام تاسو ته سپتوم. دا ترانسپورت چې راپور جوړ کړی آزادۍ راډیو دا ترانسپورت وزارت راتک منګ خپل طالبانو نه ډیر په آزادۍ په پولیس سرخی کې په دیساوس کې په جلال آباد کې په تورخان کې د جرپونم پیسې اخلي او په دې نو جرپونم پیسې اخلي دې نه موږ لري پازادو
ضرور دغه کوم دلته د پیسو ویش چې کیږي دغه د خلکو په خپل دغه مشکل ته دا کړه دغه انجنیران نه دغه خواهش کوي موږ چې دا کوم سر نه وشتي شوی دا کوم پرمې چې په دغه نامو باندې باید چې आवाज وشي او دغه خلک په کلی په کلی باندې دغه خلک ورشي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادی ریڈیو ټول کارکونکو او دونکو سلام وړاندې کوم. ورور زدا پیغام دی نن ولایت مشکیزا شاته خدای ته چزم زه د نن نو شو دل بشات تاسو دا وان چې ورور دلته چې کوم دا زنی دا اوزو مسلمان دی د ناحیو مسلمان دا کورونو چیکس داخلي دوی د جمهوریت د وخت چیکس شل زره وی زره افغانۍ په هغه وخت کې چې ټیکسي دوی هغه مستحق ده نو سکال د جمهوریت مالیات مستحق ده نه په دا چې هر کې چې دوی خپل نه دی راغلي مستحق پښتو نه نه کړو زما مشه ورور په دا د جمهوریت په وخت کې یو نمبر تر ځمکه درلودل نه دغه نمبر مالیا هغه کې دا چې خپل تعویل کړی هغه اوس نن څه خارج کې دی سړی مستحق پاتې شوی دی په کوم په دغه کې په حساب کې دوی وز مستخه دا خپل د ورور هغه د نفس کانو مالیا هم غواړي نو دا په دغه ناحیه کې ورور د تخلق شي نو ولې دي اکثره پولیس نو کویږي د لایل نه لري هیڅ ګر په دغه خلاق خلک په دغه ناحیه کې شي نو ولې دي دا په ځنګړي ډول دغه دا چې نه هي مدیر چې کوم دی دغه د طالبانو په نومرو کې موقعیت لري دا ورور راځي چې دا موږ نه کوی په ځابه موږ مستخه مالیا شي شل زره وو زره موږ اته زره باندې ماش لرو وو زره په زړه ته د کوم کوم چې دی په دا ته چې کله راته وایي چې راته 15 زره تحویل کا 15 زره مشترکه بیا چې هغه زبل یو واکو بیا هغه څه نه جوړ یا شل زره غواړم اخر بار زه خپل ورم ما او توي چې مو کمې پرې د سره زم لا که سم په خوکه ته ما ته دا مالیا په دا رقم واکه
علیکم دا سره پاره کې کایم مصدا سلور مې سر مخه د ماجرو په نام مرسته سویا در مو سره واده وکړه چې بیا مرسته د سره کوو ما دا ویل ورځو ته د سندې د سره چې مو سره دا ماجرو سره مرسته وکړي مو په ډیر ساختانه کې یو او گزارا کو دلته ګرانې د شان ګران دي خواري نه سره غریب نه سره دا غزما پیغام نه شکی وصله.
سلام علیکم. زما دا پیغام دی له راځي راځي د کارکونکو او دوم ساحل له لږ ما په غوړ نشي چې مرده شنه ولایت ته ګریش ټول سوالي خبر کو مې په ګریش ول سوالي د سیمینار ته سیمه کې څه مرسته نه درغله تر بسټه کال کې دوه درې واره نه مانه مشته کړ خو مرسته نه در سر کړې زما د اخیل د لور پلو چارو اخلو چې موږ خوار غریب ول سره د ګریش ول سوالي د سیمینار د سیمه سره مرسته وکړي ل ډیر هله او هر ځول لرم زه د امارات ډیر په ډیر توجه سره د توجه کې د سیمینار توجه کې ډیر هله لرم ل راځي راځي کارکونکو چې ما پیغام نه شي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو محترم او کارکونکو او محترم اوریدونکو توایم همدرد مل لغمان خرغیو ول سوالین دغه پیغام پریدم.
د ډېرې مودې پس دلته زمونږ دې ولسوالۍ کښې او زمونږ علاقې ته دا کمپیوټري تذکیرو والا نوم لیکنې والا راغلل او ډېرو ولسي خلکو ور سره مراجعه وکړل او هلته ډېر په تمه راغلل چې زه دا خو یو پروسه ده او شروع شوله او چې کله خلک را جمع شول نو هغه ثبتولو والا وویلې نوم لیکنې والا چې دې پی نفر په سر به پی تذکیرې په سر به سل روپۍ مونږ ته راکوئ. بس دې خبرې سره نو ټول خلک حیرانه پاتې شول او وس هم چا سره نه وله او په لسو کښې نهه کسان دې نه لاړل او بس یو نیم کس ورته پاتې شو د هغې ثبتنامې وکړ. نو خلک ډېر مشکلاتو کښې راګیر دي او دا خو تقریبا چې لس تذکیرې یو کور کښې نو زر روپۍ شي او بل مشکل یې دا ویلې چې بیا به بایومیتریک ته ښار ته ځئ مرکز ته او هلته به بایومیتریک کوئ او بیا به تاسو ته وخت درکوئ. نو زه دغه هیله کوم له مسؤلینو چارواکو نه یو ولسي وګړي په حیث چې دغه کار ته خو د خلکو وسه نه کېږي او دغه پروسه ورته لږ اسانه کوي. په پاکستان کښې مونږ ته شناختي کارتونه را کول نو د بایومیتریک پروسه یې ټوله را وړې وه همغه ماجرکیم ته او هغوی ټول چې دا ښار ته لاړ شي هلته رشم ډېر جوړېږي او کرایه هم خلکو سره نشته. نو دغه پیغام مسؤلینو چارواکو پورې ورسېږي دا به ډېره ښه خبره یو پې عمل وکړي. وسلام په احترام.
د لاغه یم د لغمان ولایت نه مې زنګ وهلی د ورور دلته په کین کښې دا کونه ټولګي کېږي د ملکانو کور ته را ځي مغه خپلو خپلانو ته ټولې دمغو کونه لیکل کېږي د خوار مسکین نوم څوک نه لیکي بیا چې وم لیکي بېرته نور پوښتنه نشته د مغه چې نوم لاړ شي پسه لاړ شي دې ته کومکونه را ځي خوار مسکین ټول د پښو لاندې دي. اسلامي امارت نه هم دغه هیله ده چې د دغو غور وکړي. وسلام.
سلام علیکم د ازادي ټول رادیو کارکوونکو ته. ګران وروره دغه د لغمان ولایت کښې دې کیم کښې ډېر بد حالت ده. خلک خپل بچي خوشه کوي زیاتي خلک خپل بچي خارڅوي زیاتي کومکونه چې را ځي د ملک سره کېږي ملک خپل خپلوانو سره کېږي د انجینر خپل خپلوانو سره کېږي د ملک په حجره کښې کښېني مغه د لندن او د ډالر هغه سره هغه کېږي لندن کومکونه کېږي بېچاره مسکینه ډېر در په درجه اسلامي عمارتو نه دا هیله ده چې خو درته توجه وکړي آیا یو څوک را ولېږي او حیات یو څوک چې پوښتنه وکړي چې وروره څه روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. دا کومې مرچ چې را ځي دا خو په افغانستان کښې خو ډېر لیدلي انسانان شته خو دا خلک دا دغه کښې شکایت کوي چې دا کومې مرچ چې ده د طالبانو خپلو چارواکو او خپلو ملګرو شروع شوي یا د خالل یا د محمد په دې دایره کښې مونږ تقریبا لس کاله خدمت کړی دي د الله د رضا دپاره خو وروسته د هغه زما په خپل حلال چې څوک وویلي حریان به ولاړ شي. د کندهار ولایت ته جوفا صاحب ته ورغلم ما زه داسې لیدلی یم د ده معاون را ته وویل استاده ملګري دغه را د خپل مشر صابه لاسلیک را وه مونږ به ستا سره مرسته وکړو. کله چې هغه ته ورغلم هغه را ته وویل په دې کښې زه دغه کېږم نو ته ونهسه خپله ورشه. بیا چې ورغلم کله د کندهار ولایت مخ ته ورغلم چرپېښم بیا ورم هغه را ته ورشه د هغه لاسلیک را وه ستا سره به مرسته وکړو خو هغه ما ته لاسلیک نه را کوي. زه داسې لیدلی یم چې حتی چې زما سم خپل حالات یو مشر یو طالب وویني خپله به دا ووایي چې دا طالب لیدلی دي. نو زه دغه د کندهار دولت د حاجي وقاسه دا خواهش کوم چې زما حالاته دې خپله دغه وکړي. زه ډېر سخت لیدلی یم په دوی ته دا خواهش کوم الله پاک چې ټول اسلامي عمارت وساتي الله پاک چې افغانستان پر کراره ولري. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. محمد ولی دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ په کجکي ولسوالۍ کښې دا شبکې مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي. نو د دغه تجارانو د دغه اسلامي عمارت د مشرانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه دې موږ ته غوښتلي کړي او ډېرې کمزورې دي کیفیت یې ډېر کمزوری دی کار یې کمزوری کوي په کورو په داسې ښته داسې کار کوي. نو د هغه مو پیغام دی وسلام او دغه تجارانو او لیکړو مشرانو ته دې ورسېږي. وسلام. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ سره خبره درسره کوم. دلته د هلمند ولایت په مساکلا ولسوالۍ او په کجکي کښې دا مخابراتي شبکې ډېرې کمزورې دي کار نه کوي د دغه تجارانو حکومت ته زموږ دا غوښتنه ده چې دغه غوښتلي کړي را ته.
سلام علیکم. زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته خبره کوم. دغه د شهیدانو او معلولینو ماشینه چې دی وروره پخوا به د میاشتې یو معلول ته یا یو شي ته اته زره امتیاز ورکول کېدی، اوس په درو میاشتو یا په څلورو میاشتو کې اته زره یا اوه زره روپۍ امتیازات ورکول کېږي. دا چې یو څوک په خپلو لاسو پښو یا خپلو سرو سترګو فعاله جوړ انسان یې هغه لپه نن سبا لاس کې د دې نیستۍ څخه سر ټکي. دا چې یو څوک معلول یا یو څوک کس چې سوی د کور دغه به نو به څنګه وضعیت کې حال ولري؟ زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د دې خوار و غریب طبقې لکه معلولینو سره جدي دې پاملرنه مشورې ته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې پر وخت ورورسوي.
السلام علیکم. ولایت اعظم احمد اکرم فیصر پته ناست یم. خدای دې وکړي چې کارت زما نن نه درلود، زما یو بل سړي مرسته را سره وکړه. زه ستر شي ډېر ډېر خوش کوم مینهوال یم او ستا دې وکړي چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه دپاره په خبرې کښې وسم. زه خو ډېر خوشحاله یم چې ستاسې غږ به واورم. دا ارمان ما درلودی، زه معیوبه سړی یم، پیسې نه لرم په کارت کښې. دغه لمبر به ته ثبت کړي او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات دا واچوي. انشاءالله چې دا نشه لپاره زه ستاسې منندوی یم او خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته، باچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا څه رقم حال یې دې وطن وګوره، ګراني شته بېله مغروري شته. دې وطن کښې څو تر څو دا افغانان نور وژل کېږي؟ نور بس دی، هی جنګه نور دې موږ ستړي افغانان کړو، هی بس دی نور جنګه. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو دا زما په پیغام نشر کړي تر څو د هېوادوالو ته ورسېږي. مننه، تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. تاسو خبر یې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او دغه راز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګېد. دغه اور د ولسي حشرونو په ترڅ کې مهار شو، خو بیا هم ویره شته چې ممکن د اور سکروټې پاتې وي او بیا په دې سره اوړي کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلیدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعضې نور عوامل هم کېدای شي چې په هغه کې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یوه ولایت کې کله بل ولایت کې دا اورونه لګېږي، منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کې رطوبت کمېږي، په عین وخت کې په خاوره کې رطوبت کمېږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کې چې هوا ګرمه شوله، خصوصا د اوړي په وخت کې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې دا ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کې هغه بوټي چې هغه ته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي. کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې، او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، دا په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي. اکثر انسانان نه وي، خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورم، د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کښې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیما وینم. په دې کښې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کې چې دا اور لګېدلی ده، موږ په خپل هېواد کښې خصوصا په ځنګلي سیمو کښې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ لرو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کښې دا بادونه ډېر کم وو په پخوا وختو کښې. فقط موږ باد په دې وخت کښې د اوړي په وخت کښې د بادغیس نه بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده ده تر هلمند قنداره پورې براسه د بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره ولې اوس دغه د بادو شدت په نور ولایتو کې هم محسوسېږي نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کې طبیعي خبره داسې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده نو دغه بادونه خصوصا په هوا کې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کې یا په وخت ناوخت ورښتونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم د بدلون ته.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم د بدلون یادونه وکړله، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخته وچکالي ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالي به موقتي وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالي هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کمه کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 15 تر 16 کلو یا شاید هم تر 20 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالي دوام وکړي. خو خیر موږ شدید وچکالي ته لامل داخل شوي، منتها نورمال کلونه د ورښت نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال د ورښت کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسو په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د مرګیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یو نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده که ورته وایو. افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان شل ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست د طالبانو دی، نړیواله ټولنې هم په رسمیت نه دی پیژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به کچې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډیرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او د نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو چې دا زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم په بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره ته منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پام درنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي موسساتو ته منتظر کېنني، او بین المللي موسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپله لاس په کار شي، خپله باید بلال وکړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې چېرته په ځنګله کې اور لګېږي یا په څړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا یې نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. بل ژوند د بقا په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوې سره وتړو او لاس په لاس سره ورکړو تر څو مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم لاس په کار.
د چاپېریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اورئ. دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
دوران خارد هندارو پشان تازل میمات لکه دوران خارد هندارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان شید سوزگارو پشان رو خلقنا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان چد دوستر گو خمارو پشان لکچوی د چد دوستر گو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی او اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی اندی پردیو ما خامونو داسیو زپچی پن خبر باندی نڑی